نمیکنه. آیا میخواندگی ما به درد ما میخوره نمیخوره؟ 3-4 سال است که اینا تکراری صنفا را میخوانند. به این خاطر شاگردای ما میترسه و قضیات نمیایه. معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور ماشنه دیگه نه.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته با در سوم عمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگردا، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. د ازادي رادیو رواني یو ساته خبري ټولګه ته مزه امید زهیر مل هر کله کوم په پایل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د روسي فرمان پاړه چې خوځو ته امر کړي مخونه دی په بشپړ ډول پر کړی سخت اندېښنه خوده. خغلی ګوتریش نن سهار په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې افغان خوځو جنو سره پر خپل ژوندونه ودرېږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپل شوی وعده عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ایونامه هم پرون ناوخته د پریکړه د طالبانو لګڼو هغو تضمیمونو سره په ټکر کې وبلل چې د خوځو جنو د حقوقو په ګډونی د ټولو افغانانو د حقوقو د درناوي او ملاتړ لپاره کړی. د طالبانو د مشر مولا حبت الله خونزاده د نوې فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خزو عملي کړي. د طالبانو حکومت وايي د ملي مقاومت جبهه په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهې په نامه موږ څوک نه پیژنو، البته باغي او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلا ادارې کوي په عملي د میدان کې خود څنل دل کېږي، خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
پرون د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهې په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې له دوی د ځینو سیمو د نیولو او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. په کابل کې د ترکیه سفارت وايي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له 1300 زبلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندوی توکي لیږدول دي. د سفارت پرون ویلي مرستې به د ترکیه د بیلابیلو ادارو لخوا برابر شوي پر اړو کورنۍ او ویشل شي. ترکیه تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنۍ سره بشري مرستې کړې وي. د اوکراین پاوز وايي په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پاوز وان سرګي براتسچوک پرون شنبې د ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حملې په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچني ټاپو نسکور کړل شوی ده. روسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د یمن چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشه ځواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبې وویل شخړه د پنج شنبې ناوخته ازالې ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پیل او 2 ساعته یې دوام وکړ. دا د هغه ملیشو ځواکونو مرکز دی چې د متحد عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا ځواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام هم لوستلې او اوریدلای شئ. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو جنو له حقوقو ته طالبانو جدي سرغړونه بولي.
This latest order by the Taliban.
The Taliban da taza farman da shuzu anjunu la haqunu da Taliban da jiddi sarghadawunu da nadi urustai mawrid de.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ ورختون او سیلابونو لامل د مړو شو یو شمیر لوړ شوی دی.
د ورستۍ سیلابونو لامل د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کس شهیدان شوي او 25 کس زخمیان شوي.
افغانستان مو د تخلیه پروګرام لاره د وټلو یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو او د خبرونی په دوی منمای کی با ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون ژوندۍ خبره شوی دی وی برخه تکرار واوري. تاسو راوسی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا بیا هم خراغلاست. پر خوزو د بشپړ حجاب ته اجباری کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو مشره دربار وایي په کار د هغه هیوادونو چې د خوزو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یو بیړنۍ غونډه راوبولي. یو افغانه میرمنه او د میدان خار پخوانی خارواله ظریفه غفاری بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بدینی یوازې د خوزو په ظاهر پوری تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار په افغانستان کې پر شزو د حجاب د اجباری کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
The Taliban دا تازه فرمان د شزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی. دا په بیړه د نړیوال ټولنې ځوابي اقدام ته اړتیا پېښوي.
د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان شزو عملی کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړي او په کلی کل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو شزو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. د میدان شار په خوانی شارواله ظریفه غفاری وای نه په هیڅ چې طالبانو ولی هرڅه یوازې د شزو په ظاهری بڼه پوری محدود کړی دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو د مذهب ته ایران پاتې چې ولی جنت او دوزخ، عزت او بی عزتی، ننګ او بیننګی، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالای او پوری تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پوری تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقونو د برخې مرستیاله هیدر بار وړاندیز کوي په دې اړه باید د شزو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلن خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او جنونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو غړ تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سره فعالیت بیا پیل کړي پر شوزو د حجاب د اجباری کولو تر په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیز ټولنه ده او لوړان دي شوزو حجاب رعایت کوو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازولۍ مشر وان برانت هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چیلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د شزو حجاب ورته مهم ښکار شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر شزو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوی چې د سیمې او نړۍ په سطحې عکس العملونه پارول دي. ګنیشزی له دولتي ادارو له کارکولو منشوي انجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او شزی له محرم پرته په الوتکو کې سفر نشي کولای.
د طالبانو لخوا د خوزو د حجاب د اجباری کېدو په اړه خبرګونونه داسې مهال زیاتېږي چې تر دې وړاندې هم دې ډلې داسې فرمانونه صادر کړي چې لاملې پر خوزو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي وو. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارکزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباری کولو په اړه تازه فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې دی اجباری حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پرنجونو او شوزو دغه ډول فشارونه زیاتیږي. بل اخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومي خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدهي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقهیي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابروي، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابروي، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. او زما هیله هم دغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کړي. ځکه چېرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د خوځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې په خوانی استازي شکریا بارکزی وچوي د خوځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه د صالح محمد صالح پوښتنې ځوابولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر سلور سو زیات کورنۍ غیزمنې کړي دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونو او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو ساته د بشری مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي، او د طالبانو حکومت وایي چې د سیلابونو ورختونو له امله د مړو شویو شمیر هم ودرشتنو ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وی لتیری سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورشتونو او سیلابونو تر 415 زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا پرون شنبه ویلي درنو ورشتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړې دو پورې دا غیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات سي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 1.5 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان سوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا وی له تیرې اونۍ 1210 کورونه تخریب، 410 کورونه څنګه څه تخریب او 833 کورونه زیانمن سوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوی دی. د حوادث وزارت په همکاري او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دی. په دې کې سره میاشت او د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بېځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي رادیو ته ویل د مړو شمیر زیات سوی دی.
د ورستی چلابونو له عمل د وی هفتې په دوران کې په ولس ولایتونو کې و د اسکاس شهیدان سی او شپږ د اسکاس زخمیان سی دي او په کلی توګه په دوه ولایتونو کې 300 درش په کورنۍ ویجاړي سی دي او په قسمت توګه 3000 شپږ سلوي کورنۍ تخریب سی دي په دوه ولایتو کې زموږ ټیمونه په سروي او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمیر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې سی دي
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوي لارې پرانیزي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ل وی پانی سربیره زموږ پر ټولنیزو رسنیو ازادي رادیو سلاش فیسبوک باندې هم کول شي مهم موضوعات ولولې او ترخواي وګوري. د تخلیه د پروګرام لاري له افغانستان یو شمیر وتلي افغانان خپل نامعلوم برخلیک تاندې خمندلو د یو شمیر چې په بیلا بیلو کمپونو کې پراته دی وای ان بهر ته د وتو اجازه هم نه لري. د امریکا بیا هم د روپی هیوادونو ویزو ته انتظار دوی ستړي کړی وای چې ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
سلام علیکم
د ابو ظبی په کم کې میشتو افغانانو دغه کم ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې لتی راتو میشتو راهیس په دغه کم کې دي آن به هر ته د تک اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او هم برخلیک ورته معلوم کړي. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنۍ کلتی رو دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه اوس د ابو ظبی په کم کلتی رو تو میشتو راهیسې پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
لبد امرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کاری د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري مغهیل لرو چې هر سجر د وضعیت بدلون وکړي.
وخت چې زمانه از کمپینونه جات پیدا میکنند.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګری په برخه کې ماستری لري. هغه وای د طالبانو لراته ګډان دی په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2022 کال د سپټمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابو ظبی یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو سره لدی چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش لامل توی کی د دې احتمال هم شته چې د کورنۍ ترمنځ جګړې هم وشي. ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیات هست ولی امیدواری کوچک هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته سفر پر مهال له اوکرایني پناهغښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایله. جل بایدن له ځینې اوکرایني پناهغښتونکو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلي دي. تفصیل اجمل آن اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکرایني پناهغښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلي. د ولسمشر بایدن میرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندوی سازمانونو هڅونکې وبللې چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجهه جګړې له کبله د اوکراین له بیځایه شو سره روان دي. هغې د اوکراین له ځینو بیځایه شوو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار وای د جګړې له کبله له اوکراین څخه نږدې 8,000 کسان یا رومانیا ته وراوختي او یا د دغه هیواد لاري نور ځایونو ته تیر شوي دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هر ورځ شاوخوا 1,000 اوکراینی وګړي له سرحد تر تیرېدو وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی برات چوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټ الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې دا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یوه زیرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ پراخ کړکیچ رامنځته کړی دی.
په پاتلاس دقو کې د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه تحلیل له عصمت څاروان واوري.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دولتي اسنادو د جعل کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیښنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جعل کېدو په اړه په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جعل د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جعل او فریب په تورې یو شمېر کسان نیولي او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نومي ورته د ستونزو د لا پراخېدو لامل په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلې ده.
زمونږ یو خور و مونږ د نکاح خط کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسولین وویل چې له مرکز څخه د نکاح خطونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د لاغې وخت درې میاشتې تیرې شوې. خو د نکاح خطونو ویش په ټپه درېدل.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نو موغږی د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کلیکي د برېښنایي تذکیرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړې، خو کارونه یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. تا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بیلګي وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 28مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیول دي. لدې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې دی رسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جالي ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولې او هوادوالو ته فجال او تزویر د اسناد جوړول.
خود طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند واقعتا د دوی له رسیدو او یا هم تیر یو میاشت په دې تور د نیول شوی او کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې لجمنو سره سره ازادي رادیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملو ندی چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار تلټون پر ځای جال او تزویر کول ته اړ کړی دي. د چارو شانون کې خالد سادات
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان دی وی جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط دی وی جنگي کتلې په توګه باندې مخکوري.
بشیر صافی چې د امریکا په اسپین په هانتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړې وای، طالبان د حکومت ولای لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي.
هغه څه چې د په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولې شي.
د دې موخې څخه په استفاده تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولای شي د سفر اسناد خپل خلکو ته واخلي او د لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نور مملکتونو کې قاچاق عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې اداو په خبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوریت نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لوی حادثه دا چې هر سجر ټول دولتي چارې بریښنایی کړي او دا پړاوی د جمهوریت ریاست او د چارو له ادارې پیل کړي وو. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی وو.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په ورستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان ک. ګارډین ورځپاڼه لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارده مخه پرې بي باور ده تعامل نور هم پیچلای کړی. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلی چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې ووسی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملی کېدو طرحه کې راغلی چې چیرته یو ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نخا او مشر ته توصیه وشي. خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپیژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1999 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بیلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځیدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې لمرستو محروم شي چې هیواد په یو تر ټولو سخت بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډیر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پانتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورستر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقیا چادری راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره لدی چې طالبانو د اساسي ازادۍ او د رعایت ژمنه کړې و، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپل پخوانیو عادتونو ته ورګرځیدلی. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکټرانو ته لورتګ، زده کړو، کار او ګڼ نورو ازادیو به برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سخت مجازات کېدلی.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
مله دغه حکومت څنګه دا ځای چې مصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دي، مصد تیر سرتور سره یا کوم معلمینو سره یا کوم مطالبینو سره ده، اما سینو سره ده باید دا ظلم نه خونی ولسی.
احمد اکبر د غزنی ولایت مې اړیکنی ولې ده. په غزنی ولایت کې په ځوري شپخانه کې ودانه کانټینر په دواخانه ده، د جاهد د تغیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کیږي. دلته نه والی دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي ستاسو د غیر قانوني دواخانه چې شته یې بلې نمبر دو ټیپوس ته هغه قانوني ده او د غوا مخه نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه په کنټینر کې ایښې ده، د غوا مخه څوک نشي نیولی. السلام.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډیر کمزوري دي او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ملنګتیاوي چې راغلي دي یا خرابې پیښ شوي دي. بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوي مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه شوز د پاره باید مکتبونه ایلاس یا ژر تر ژر ایلاس ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه کشملا یار څونی شاله می هغه ول د شیز ډاکټر پښتنه کینو د شیز ډاکټر د کوم خاص خو دغه مکتب وای کشملا بلار سی بازار ته کشه طالب بلار سی کشه مجاهد بلار سی دی اول په بازار کې د شیز ډاکټر پښتنه کی هغه د شیز ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شیز ډاکټر د کوم خاص وي د کته د مکتب باندې کی دا نه لکه
خپل پیغامونه هر محل ازادي رادیو ته را لګلای شي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه د 2:30 بجو تر ماخام 3:00 بجو پورې دوام